سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مودر ته د افغانستان نړۍ اوسمې مهم ورستي مطالبه راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو د طالبانو حکومت وایي چې لنن شنبه څخه د پاسپورت ویش په مقعد ډول ازندولای دی د کورنۍ چارو وزارت لوري له خبري شوي خبر پانه سره سم د نوو پاسپورتونو د ورکولو پروسه د تخنیکی ستونزو له کبله ازندولې ده او هر کله چې تخنیکی ټیمونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورت د ویش بهیر به بیرته پیل کړي لبلی خو دا پاسپورت ریاست د پاسپورت د ورکړې د زند په اړه ویلي ته د لپاره چې هر ورځ له 3000 تر 15000 پاسپورتونه په مرکزی اداره کې وشل کیږي نو ماشينونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورت توزیع زندول شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر هر بل وخت ډیر خلک هڅه کوي پاسپورت ترلاسه کړي د کابل خار په پنځمه حوزه کې نن سهار 14 وشوه د کابل امنیه قومندانې په دې پیخه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی د امنیه قومندانې ویاند خالص درن رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې څرګنده کړی ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاستر موټر شوې ده په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې 14 دن کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي میرمن ټیلر د غوښتنې پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درنوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لرې کړي که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو او جنو حقونو ته درناوی کوي خو د بشري حقونو فعالان طالبان د خزو او جنو د حقونو په نقضولو تورنوي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 1800 کیلومتره سیمه زده کړې ده د دې سیمې شپږ په لوهانسک دي لوهانسک خرسون ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول خپل خاورې سره الحاق کړې دي بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک د لیمان خرګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو پر مختګ مخنی ولیده او له هغوی څخه یې درې کلی بیرته نیولې دي د وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې داوو تایید نه دی شوی وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په کابل کې روسي او چاودنو خلک اندیښمن کړي دي
موږ په ډاډه زړه په خور او بازار کې نسو ګرځېدلای دي تر څنګ موږ د کونه بهر نور کولونه بل روسي کله د کور نه وځو
طالبانو په کابل کې وزل بیا د پاسپورت ریاست بند کړ دا چولي بند کړ دی وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو د ملګرو ملتونو یوې ادارې او امریکا ویلي دي چې طالبان د بشري مرستو رسولو پر خند تورن دي خو طالبان بیا دا تورونه ردوي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم درته یو بشپړ راپور لرو په نړیواله مسلې کې به د اوکرين کړکیش ته تم شو ملتیا مو وکړي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفري د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوه کلونو لا ټیټه چته ورسیږي د نړیوال بانک د 2023 کال په راپور کې لیکل شوی د خزو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه بعد افغانستان د منځمهاله او اوږدمهاله ودی کچه نور هم راټیټه کړي د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات لمنځه لاړ شي چې زیات په امید ظاهر مل په دې راپور کې وورو
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوال ټولنې د لوی مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالص ملي عوایدو کچا 14.9 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغیر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام وو، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه دی، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایه داران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایهداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د هیواد د ملي بودیجې یو لوی برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خدا وایدو د کچې د کمیدو له امله ډیر شمیر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې دا ټکل لبخي نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او ترڅنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټی کې چته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی دی د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې محدودیدونکي سیاستونه به د افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي ودې کچه نور هم راټیټه کړي. د دې راپور پر بنسټ افغانستان ته د نقد ډالرو د انتقال د ریدو په صورت کې کېدای شي د هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه لاړ شي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو داود معیار سره مو خبرې کړې او په پایل کې مو ترینه د عوایدو د کمیدو د علت په اړه پوښتلې دي.
د عاید سرانه مسله چې په اقتصاد کې یو کلیدي او مهمه مسله ده، دا مختلف دلایل او عوامل لري. د دې د افغانستان په سطح وایي چې د ټول نن دا عامل دا ده چې افغانستان په خپل ذات کې یو روبه انکشاف هیواد ده، او روبه انکشاف هیواد خپل مشخصات لري، او د ټول نه عمده مشخصه دا ده چې په دې کې د اقتصادي علماوي عاید سرانه په دې کې ډېر ټیټ وي، په دې کې کم وي، په دې هیوادونو کې فقر حاکم وي، په دې هیوادونو کې د ښځې سهم ډېر کم وي، او په دې هیوادونو کې تولد او تکثر او دا مسله ډېره زیاته وي، او داسې نور عوامل. خو دا یو عمده عامل کېدای شي، یعنی په طبیعي ډول ځکه چې افغانستان یو بروبه انکشاف هیواد ده، نو دې کې د سرانه عاید د په دې کې کمی. اول عامل جنگ ده، دلته د خارجي نیرو حضور په افغانستان کې ده چې دلته د افغانستان د زیربناو خرابه شوله، په دې کې د ځینې کارونه هم چې وشوله هغه نمایشي شکل لري، هغه خپل یو بحران دی.
مایر صاحب، اوس خو په افغانستان کې په بخښنې سره اوس خو په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی ځواک نشته، دا څنګه موږ د هغې ته رابط ورکولی شو چې په افغانستان کې د داسې بهرنیو ځواکونو شتون د دې سبب کیږي چې دغه کلنی عاید ورباندې راکم شي؟
بالکل، د اقتصادي مسایل او اجتماعي مسایل داسې دي، بخصوص د اقتصاد پکله چې تاسو هغه پوښتنه هم داسې دي چې دغه فقر او پیشرفت دا په یوه شپه کې منځته نه راځي، دا تاریخي عوامل لري. اوس کوم فقر چې افغانستان کې طالبانو د راتګ سره حاکم شو، د دې عامل دا نه و چې د مسؤلیت طالبان سره راجع کیږي، ځکه دوی داسې یو نظام سره مخامخ شول چې د نظام هیڅ شی نه درلودل، بانکونه خالي وو، کوم پیسې امکانات چې وو، چې دا یو ډېر غټ عامل د فقر ده. دا پشپاگو میشه که یو کال که دا افغانستان ایسل شوی و دباندی اندوس هم که افغانستان که نظام جور شی امو وکوالای شو چه اغا پیسه چه د مخکینی حکومت د مشرانو طریقه
انتخاب په دې زمان کې طالبان باید په کوم لارو چارو باندې کار وکړي ترڅو د کلنی عاید لوړیدو لپاره چې سرمایه گذاری یو مهم عنصر ده موږ افغان سوداګر هم درنګ بهرنی اندې ته واده راکړو چې راشي افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
بالکل د دې اصلي عامل د ټولنې منطقي او مشروع لار ده چې د افغانستان در رسمیت مسئله حل شی طالبان او امارات دی نړۍ سره تعامل وکړي. خو دلته چې کله د تعامل کیږي نړۍ سره نو دلته د اقتصادي چرخش نړۍ سره وصل کیږي.
دلته یو بل وړه پښتنه کوم معیار صاحب یو وړه پښتنه کوم شرایط چې نړیواله ټولنه طالبان ته وړاندې کوي طالبان یې ورسره نه مني او کوم شرایط چې طالبان وړاندې کوي نړیواله ټولنه ورسره موافق نه وي څنګه به دغه رسمیت ترلاسه کیږي ترڅو د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي؟
خو مسله داسې ده چې په کوم شرایطو باید دا تعامل وشي. آیا کچیر نړی راضی دلته د افغانستان د ښځو د حقوق مسله مطرح کوي آیا د دوی واقعي اشعار دی یا د پشا کې کوم نور په دې کې امنیتي اقتصادي نور ګټه دلته لټوي؟ خو په دې باندې د سیاسي بوت نه ورته وکتل شي یعنی ډېر ابتدایي سیاسیون په دې باندې پوهېږي چې د کوم ارزشي مسایل چې کړی نړیوالې طرف نه مطرح کېږي دا اصلی مسئله د پاس نه ده فقط د عامه افکار توجه لپاره ده. اصلی مسئله په دې کې نور مسائل دي.
د اقتصادي چارو کارپو داوود مایار او چې د نړیوال بانک د راپور په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبانو یو ځل بیا د پاسپورټونو ویش بند کړه. د طالبان د پاسپورت ریاست یو خبر پاڼه کې لیکل شوی د تخنیکی ستونزو له امله به سر لننه یعنی شنبه به تر راتلونکي خبرتیا د پاسپورټونو ویش بند وي. خو یو شمیر افغانان د طالبان د پاسپورت ریاست په دې پریکړه نیوکه کوي. د دوی له قوله وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته له ډیرو ستونزو ګاللو سره سره دوی نه دي توانیدلي پاسپورت واخلي. جزئیات د امید زهری مل په دې راپور کې
تقریبا به بیشتر مشکلات را تایید شکردیم که این مریض باید بیرون
دا سړی د تخار ولایت اوسیدون کده. د خپل 15 کلنې ناروغي لور تصویري ازادي رادیو تراله غلې وای هر سرجر باید عملیات شي. هغه تصویر چې د ازادي رادیو تراله غلې په کلی دل کیږي چې د لور په ژبه لوی دانی دی. د وای د لور درملنه افغانستان کې نه کیږي تر خو یې په یو غونډي وطن کې هم دوه عملیاتونه کړی. یاد شخص ادعا کوي چې 2 ځله د پاسپورت اخیستلو لپاره اسناد د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست ته وسپارل خو هغه ورک کړ.
متاسفانه کې مکتوب گم شید از جو بعد از عریضه دوم دادم در
له بعد مرغه مکتوب ورکړ بیا مې بل عریضه ولیکل د روغتیا وزارت د قوانینو ریاست کې ورکه شو. بیا د پاسپورت ریاست ته ولاړم او مې ویل دا ډبل ستونزه لرم له ولایت راغلی یو ناروغ لرو ویل ولاړ شي انلاین نوم لیکنه وکړي او خپل وار راشي
پرې بکنه د نوبات براوین
د ناروغي پر ټینګار کوي چې په نوبت د پاسپورت اخیستل میاشتي وخت نیسی. داسې مهال چې ناروغي نور د درد زغم نه لري د دې ناروغ کورنۍ د اندېښنه هم ده چې د وخت په تیریدو او د پاسپورت د ناخستو له امله شاید هغه مالی امکانات چې اوس یې لري له لاسه یې ووزي. د طالبانو د روغتیا وزارت د قوانینو له ریاست مدیات شخص د اسنادو د ورکېدو پوښتنه وکړه خو د دې وزارت ویان شرافت زمان سره له دې چې ژمنه یې وکړه ځواب به راکوي خو د راپور تر خپرېدو یې څه ونه ویل. خو ښاغلي زمان ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دې ادارې رئیس اوس بدل شوی دی. یو بله کابل میشتي چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د پاسپورت په ریاست سختې نیوکې کوي. دا میرمن وایي تیر یوه کال کې 3 ځل نوم لیکنه کړې خو تر اوسه یې د کار د مخکې تګ هیڅ معلومات نشته.
خپله مې درېیم ځل دی چې د پاسپورت لپاره مې غوښتنلیک ورکړی خو د پاسپورت درک نشته. هر ځل چې غوښتنه کوم وایي د دې میاشتې په 15مه نیټه یې وګوره. کله چې وګورم وایي یوه بله میاشت په تمشه. تر دې میاشتې په کال واوښتې خو زه لا هم د پاسپورت په تمه یم. ډېرې ستونزې شته.
مشکلات زیات
میدانم. په داسې حال کې راځي تازه د طالبان د کورنۍ او چارو وزارت د پاسپورت ریاست د دویم ځل لپاره د پاسپورتونو د ویش بهیر ودراوه. د ریاست یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه ناوخته خبره کړې لیکلي د تخنیکی ستونزو له امله د پاسپورتونو وش دروي او خلک دې تر راتلونکي خبرتیا پته مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور او د پاسپورت ریاست وایان رولا پتمن د تخنیکی ستونزو د روښانتیا په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. واګه د طالبانو له رسېدو وروسته د پاسپورت اخیستل یوه له لویو ننګونو ده. د پاسپورټونو د جوړولو بهیر په ولایتونو کې درېدلی او کابل ته بیا پسې راتګ ستونزمن هم دی او لوړ لګښت هم لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ او چاودنې امنیتي اندېښنې ډېرې کړې دي او د خوندیتوب احساس نه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې نن هم په کابل کې یوې چاودنې د طالبانو حکومت د کابل امنیې قومندانۍ د ویان په خبره درې تنه ټپیان کړل. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل یو بل سهار نن د چاودنې لغږ سره پیل شو. دا چاودنه شاوخوا ته بجې د کابل د پنځمې حوزې اړوند د خوشحال خان مینې په دیوان بیګي سیمه کې پر یوه کاسټر وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شوي دي.
سړک باندې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي مینې عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې انفجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هیوادوال سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
که څه هم ویل کېږي چې پیښه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو په کاسټر شوې، خو د دې وزارت مسؤلانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې په تېرو دوه اونیو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې د ځانمرګي برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رستورانت په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او د وزیر اکبر خان جومات مخ ته خونړۍ چاودنې وشوې چې ګڼ انساني تلفات یې درلودل. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو اونیو کې د دې امنیتی وضعیت خراب شوی او د چاودنو د دوی اندېښنې ډېرې کړې دي. د کابل دوه اوسیدونکو عائشه او اشق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې کومې چاودنې او یا پېښې کېږي زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو، کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېره اندېښنه ده، ځکه چې ډېرېږو چې اوس بیا کومه چاودنه ونه شي.
طالبان چې حاکم دي هم دغه ډله چې مخکې له جمهوري نظام سره د سولې خبرې روانې کړې وې، هغه شیبه هم جنګ او جدل و، اوس هم دی، اوس هم چاودنې کېږي. نو زموږ غوښتنه دا وه چې دغه ودرېږي، د دې مخنیوی وشي، کار څوک کوي، باید طالبان په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې د خلکو امنیت ونیسي.
په ورته وخت کې د تیر مخلو حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند او پوځي کارپو جنرال اجمل عمر شینواری د وروستیو امنیتي پیښو علت د طالب نظامیانو غیر مسلکي توب بولي.
طالبان اصلاً د جګړې لپاره هم نه، د کوم منظم جګړې لپاره هم نه دي روزل شوي، او دوی په یو منظم ساختار او تشکیلاتو کې هم نو سره منسجم دود تروریستي او چریکی عملیات د پاره وړې وړې ډلې جوړ شوې وي چې هغه وو چې دوی یو منظم سیستم د سوقیداری هم نه لري، او دوی په مجموع کې پوځي مسلکی روزنه نه لیدلې.
ښاغلی شینواری د امنیتي ظرفیتونو د نشټوالي ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو نه تعامل او په هیواد کې بشري بحران د نورو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لپاره یو بستر بولي چې په وینا یې که حالت همداسې دوام وکړي امنیت به لا نور هم خراب شي. په کابل ولایتونو کې د امنیتي پیښو له ډېرېدو وروسته خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او د خپلو کړیو ژمنو پر بنسټ د دوی امنیت وساتي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب او د کابل ښار د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونو ته زور ورکړی دی. دا دوی په وینا روسیا له لرې واټن توغندیو او بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډیر ټانکونه او زرې ګاډي نیولي او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیلي د اسمت سروان نور.
اوکرایني چارواکي وای د زاپروژیا شهر د جنوب پر تاسیساتو او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د بریټ په نتیجه کې د وشل شویو شمیر یو لستانو ته ورسید. د زاپروژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو ور بیا په دې سیمه کې د اټومي ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداري ورکړ چې پر دغو اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرله پسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا شهر پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه شهر د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وای روسیې د مناسبو جنگی وسایلو د کموالی له کبله خپل اس درې سوه لرواټنه حواز توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوا ضد توغندو په وسیله ویشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 شل ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو یوې ادارې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشري مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په اگست میاشت کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 ځله خنډونه جوړ شوي دي، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي د بشري مرستو رسونکو ټولو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نور.
زیا الحق وی د هلمند د نادلی ولسوالی وسیدونکو دی چې په خبره بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي د غوزه والا ته چراسي مرسته بالا مسجدان کې نه ګرځي په کټه غوزي کې راځي ایتانه ته کښینی دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسیږي نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي
مرستې راسي و د وطنونو ته هغه داس خلکو تور کول کېږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي دا مسکینان خوران ته هیڅ شی نه ور کول کېږي. نو تاسو د طالبانو مشران صدا هله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دي ورکول سوي چې بشري مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قومندان وو وایي چې طالبانو په خوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خندونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشری مرستو مخنیوي کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشری مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیول په ډېر مواردو کې موږ شهیدان چې واکسیناتوران نیول سوي دي حتی وژل سوي دي.
د تیر جمهوري نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشري مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشري مرستې یرغمل کولې. دغه چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشري مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرستې رسون کې وجل سوي، څلور ټپیان سوي او 14 نور توقیف سوي دي. د ملګری ملتونو د بشری چارو مشر مارتین گریفیتس په جون میاشت کې د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګری ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختار وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار دا چې د افغانستان د پاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو د پاره یو اجتماعي یو کمیټي جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمائندګي ولري او هم دا راز کم انټرنیشنل انجوګانی او کوم مشهور لوی انجوګانی چې دي د هغه نمائندګي هم وي او هغه هر یو پروژه چې منزوريږي هغه د دوی د نظر نه تیر شي.
بیلا بیلو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی او غنی اداري هڅه کوي چې دغه اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چاري یقیني کړي. ورسله هغه چې طالبانو د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ شو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشری چارو مشر مارتین گریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوې چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانی تاییدوي چې طالبانو دي د بشری مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیواله څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وو. متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفافې نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده بلکې د همکارۍ په معنا ده چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول سوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ته ورسېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډېره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی.
اوسام مرزو ستاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون کونړ نورستان لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان ته ورکړو، د استادۍ د فارغ قدرې بسونه اعلان ته ورکړو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی و هغه ډیرو کسانو ته زنګونه نه والی او کوم کسان ته زنګونه وال شوی نو هغه د شپې 12 یولس همدارنګ لس بجې چې تاسو راشي سبا 12 بجې تاسو امتحان دی. خو هغه ډیر نه وخت او وخت هم ډیر کم چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا 12 بجې ته څنګه راشي هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې زنګونه وال شوی وي او امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړ پولو چارواکو نه مې هیله دا ده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنسترګو وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنسترګو وګوري، خو او فعال اشخاص دې په وجبه باندې وګوري ترڅو حق حقدار ته ورسیږي.
د ذاتی راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د میاګان د کلي د حیات الله په نامه، زموږ په کلي کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي، لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرضو لرو چې زموږ ته کلینیک منظور شي او خدې نه لرو چې موږ ته منظور شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو، په دې برخه کې درته د لوبې د ډګر او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. دا طالبان حکومت وایي چې لنن شنبې څخه د پاسپورت ویش په موقت ډول ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت له لورې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم د نوو پاسپورټونو د ورکولو پروسې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډولې ده، او هر کله چې تخنیکي ټومونه وسایل ترمیم کړي د پاسپورټ د ویش بهیر به بیرته پیل کړي. له بلې خوا د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ د ورکړې د ځنډ په اړه ویلي، د دې لپاره چې هره ورځ له 400 تر 500 پاسپورټونه په مرکزي اداره کې وشل کیږي، نو ماشینونه د وخت په تیریدو خپل اصلي کیفیت له لاسه ورکوي او بیرته رغولو یا بدلولو ته اړتیا پیدا کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څو ځلې د پاسپورټ توزیع ځنډول شوی، او دا په داسې حال کې ده چې اوس تر بل هر وخت ډیر خلک هڅه کوي چې پاسپورټ واخلي. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې دریو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. د امنیه قمندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د دې برید مسولیت روسه چانه دی منلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن میشل د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه د طالبانو غواړو چې د ټول افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو په نقصولو تورنوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیس کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتر سیمه زده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک کې دي. لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسي په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلابل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزي سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیرې وي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینه کوچې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي. څه کتر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې کمزور دی. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شاینو تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې پلان د به مشرانو سره شریکوم او ته وی اپروال او دی غته ارتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نه شان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیربل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مونیسی به بل ورځ ان شاء الله سره پوره تشریح کړی چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچره ټولېږي او به بده زونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړل چې 14 کلن سیالۍ وکړي چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی دا چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په 19 کلن باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری نو د خونځې لکان او د 14 کلن لکان به سره مکس یو مرسي نو د ټیمونو به جوړیږي. پراتونکي یو خبره چې د افغانستان استازیتوب خی تعلیم یافته لکان به یې بل بدای چې هغه عمرونو په لحاظ باندې هم دوی هغه د کرکټ نو بوخته برسېدلی. اگر عمرونه به هغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتله کې ور سره نو نور نه بده غټه نه وي ځکه چې نور ځینو کې خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډیر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلف ولایتونو ته. یو ځون ببل تزي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله رواني او لاغینه. او بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونو پس کلاس ته جوړیږي. البته پاغي کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې پراتونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي. په هغه اړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سوال نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. خو خدای کول پراتلونکي اونۍ کې پس کلاس کمپونه په دې اونۍ کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو. نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو.
نو مونږ اړ چې سکل نېشنل 220 ونه کوشش ومی خو سپیکر نه کوم کچې تم غرختنی وو سو شاته ډیره مشکل وی چې مونږ نېشنل 220 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کینو لچې خیر سره نېشنل 220 وکاو.
او تاسو وړاندې دی یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده. په دې اړه لږ معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کومو کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي؟ لا
لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح، چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو. که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسئ په ننګرهار کې، مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو، بل د نجیب الله طریق په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره خو مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو، په کندوز کې مونږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی نن کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
دغه ټول لغه کنده وا، نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله، دوه ځلې ډکون وسو. لکه دغه پخوانی جر او کنده وا، هغه د کشتګانۍ لپاره چې کوم حوض و هغه ټول جای ډکون وکړل. ډکون وروسته بیا دویم مرحله د مونږ دغه وا د دیواله وا، چار دیوالیم ته نه وکړله، دیوال په نیم ته نه جوړ کړل، غټ دیوال ته جوړ شو. او ان په کې وا اکیډمي هم، روزنیز اکیډمي هم په دغه غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړول. چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي، چې له خیره سره موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غپ کې لا تر اوسه پور نشته ده، چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نه پکې دا چن ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ او هغه زیاتېږي، مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ د شي کوچی برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته رداوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. دا کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پانتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی، هر لاسته راوړنې چې دي هغه د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې، په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسېږي. په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي، هر لاسته راوړنې چې دي، هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غټ سوی، خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي، دی همدغه کارونه تکراري.
د خصوصي اوسیدونکو جان محمد، ناسالم رقابت، ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي، داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو، ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لزده کړو پاتې شوه.
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځ ته تراغله لخير نور ترتیر سر نور په فکر نه کوي هغه کسان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پی کوي دا ډیر د حسادت خواته زی او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري نو امغه د چې بیا تخریب تزی او کله چې تخریب تلاړه هغه بیا هر قسم تخریب کولای سي معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په زین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړی د باره کې زین معلومات چې ورسره یغه معلومات له نور سره شریکي څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې خین کې تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي
خغل احمد زیزی طبی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کمره ولي
ځینی ملګری چې مونږ پوه شو وی چې د یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینی بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لاندې حق ته نه رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی دا بیا موږ تر تیر شوی یو خو زما خپل کوم تجربه چې دا تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور سره مخ کې نه يم تللې خو یو څه مې کړی دي چې یو وخت د پاره دی یو وخت د پاره مې د سره لاره بیل کړې تر څو دای په خپل خبره باندې قانع شوی دا بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا مغه زړه دوستان
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه دور کړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپور ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم
استاد ک لمړی دارته وای شولې ځینی ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل دی آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل دی قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او لدې تعریف کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کیږي خطر سره نه رسول کیږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخسل کیږي خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی نو له همدغې جز که دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کیږي
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقي یا هغه نه ترغیبوي نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه او ورځ پوسې هلې ځلې کوم دا کارونه کوم اما دا باعث دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منور ور ورته نه دي لبل خاص که دا چې دا ځوانان ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی یو ښه کورونه به کړي نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاس ته راوړي نو دوی زده کوي او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي نو دا د ژبو په سر باندې لویږي فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي نو دی نو وسکه بیا خوند هم اخلي هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بیباوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایې چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم. او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه را رسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پننگ باندی مین قهرمانانو سیگی گو دل تا پننگ باندی مین قهرمانانو سیگی گو داد پامیر او هندو کشت جگورو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورن دیگی دسمرو وطن دے துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை நெனங்கியாலையோ ஷாசல் மோ தந்தை தல்லு பரியாலோ தந்தை நெனங்கியாலையோ ஷாசல் மோ தந்தை